دا د ازادي رادیو د وسته مازیګر څلور بجې دي د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو دا اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. ازادي رادیو د دې سات خبرونه کې بو اوري چې د افغانستان حکومت وای د امریکا او د وسوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د سولې د تفاهم لیک د پایلو پړه اندیشنه لري، دا چې د افغانستان حکومت ولی اندیشنه لري او نور رپورټونه ورسته په خبرونه کې اوریدلای سي. اول به فریبا ظاهر د ازادي رادیو د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه اندیښنه ښودلې او د دې سند په اړه وضاحت غواړي. د بغلان ولایتي شوراوي د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالۍ اوسیدونکو چې شمېر یې تر 4000 پورې رسېږي د امنیتي ځواکونو تر څنګ د خپل ولایت دفاع ته چمتو شوي دي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره د روسیې په ولادیواستوک ښار کې ولیدل. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه اندیښنه ښودلې او د دې سند په اړه وضاحت غوښتي. د ارګویان صدیق صدیقی پر ټویټر پاڼه لیکلي، هغه چې د امریکا په خوانی چارواکي او سناتوران د دې موافقې د پایلو په اړه اندیښمن دي، د افغانستان حکومت هم اندیښنه لري. شغل صدیقی لیکلي، له همدې کبله افغان حکومت د دغه سند په اړه وضاحت غوښتي څو د ده په خبره ناسمې پایلې او خطرات یې تحلیل او مخه ونیول سي. شغل صدیقی لیکلي چې د افغانستان حکومت د سولې بهیر د هر هغه پرمختګ کار کولای کوي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله راوستلی سي او جګړه ختموي، خو د لیکي دا باید واضح سي چې د امریکا او طالبانو د موافقې د احتمالي خطرونو مخه څنګه نیول کېدای سي. تر دې یو ورځ د مخه نه په خوانیو امریکایي سفیرانو او لوړپوړو چارواکو خبرداري ورکړي چې که امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره له یو داسې حقيقي جوړجاړي مخ کې چې افغان حکومت هم پکې دخیل وي خپل سرتیر له دې هیواد وباسي، نو افغانستان به یوې بشپړې کورنۍ جګړې سره مخامخ سي. دا خبر داسې ملکیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هغې مسودې غور کوي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په اصولو کې هوکړه پرې کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اوس هم په کابل کې دی او د همدې مسودې په اړه له افغان چارواکو او سیاسي مشرانو سره خبرې کوي. د پروان امنیتي چارواکي وایي په شینوار ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د دوو ملکي وګړو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. د پروان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالواسع رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې په عملیاتو کې د طالبانو د یو عمده قمندان صدیق الله منصور په ګډون د دې ډلې دوه غړي وژل شوي دي. ښاغلی رحیمي وایي چې طالبانو پر واستوګنیز کور د هاوان مرمۍ ویشتلې چې په نتیجه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او یو بل ټپي دی. شینوار د پروان یو غرنۍ ولسوالۍ ته چې د طالبانو فعالیت پکې ډېر ښودل شوی. طالبانو تر اوسه د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د بغلان ولایتي شورا وایي د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالۍ اوسیدونکي چې شمېر یې تر 4000 پورې رسېږي د امنیتي ځواکونو تر څنګ د خپل ولایت دفاع ته چمتو شوي دي. صفدر محسنی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د هغوی هڅې ډېرې اغېزناکې دي.
امیال ولسوالی های معامله هستن که تا 4000 نفر هم قریب شد.
دیویل دریو تر 4000 کسان همده اوس از موش پا ولسوالی که چمتو دی چی ده حکومت تر موافقی و روسته تخبلو خلکو ده دفاع لپاره ده امنیتی زواکنو لیکو تا ورسی. شغلی محسنی زیاته کړه چې په تیرو څو ورځنیو جګړو کې په بغلان کې 22 سرتیری او 12 ملکي وګړي وژل شوي دي. د نوموړي په خبره په دې جګړو کې څه باندې 80 وسلوال مخالفینو ته هم مرګ ژوبله وشته. د بغلان جګړې له 4 ورځو راهیسې دوام لري او د دې ولایت لوی لارې له کبله تړل شوي دي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر خبرداري ورکړی چې هیواد یې کولای سي د 2015 کال له اټومي تړونه مهم ګامونه شاته ولاړ سي، خو وایي تهران اروپایي هیوادونو ته دوه میاشتې نور وخت ورکوي چې د دې تړون په اړه اختلافات هوار کړي. داسې نه ښکاري چې دواړه لوري نن او سبا په دې اړه یو توافق ته ورسیږي. ولسمشر حسن روحاني نن دا څرګندونې د ایران د کابینې په غونډه کې کړې ده. د ایران رسنیو د ښاغلي روحاني دا څرګندونې هم راخیستې چې وایي تهران به د اټومي ژمنې د ماتولو دریم ګام هم واخلي او په دې سره به یې اټومي فعالیتونه لا چټک سي. نوموړي ویلي چې دریم ګام به یې تر ټولو مهم وي او فوق العاده اغیز به ولري. په یو بل خبر کې ایران ویلي د هغې برتانوي کښتۍ وطن عملی خوشی کړی چې دوی میاشتې وړاندې نیولې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی نن د ایران له دولتي تلویزیون سره په یوې مرکې کې وویل چې دغه اووه کسان چې روسان او هندیان پکښې شامل دي د بشري خواخوږۍ له مخې خوشي او کولی سي ژر له دې هېواده ووځي. نوموړي زیاته کړې چې دا اووه کسان د کښتۍ کپتان غوره کړي دي. د لندن او تهران ترمنځ ترنګلتیا وروسته له هغه ډېره سوه چې د برېتانیا سمندري ځواکونو د جولای پر څلورمه په جبل الطارق کې د ایران یوه تیل وړونکې کښتۍ سوریې ته د تیلو د انتقال په تور نیولې وه. تر دې وروسته د ایران سپای پاسداران د جولای پر شلمه په هرمز تنګي کې د برېتانیا بیرغ لرونکې کښتۍ له درویشتنه عملې سره ونیوله. تر اوسه د دې کښتۍ د پاتې عملې برخلیک په اړه څه نه دي ویل سوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودی سره د سوداګرۍ او پانګونې په اړه خبرې کړې دي. دواړو مشرانو نن د روسیې په ولادیواستوک ښار کې سره ولیدل. دوی هلته په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره تللي دي. د هند صدر اعظم روسیې ته له رسېدو سره سم د هغې د سمندري ځواکونو لیدنه وکړه. روسیه د ختیځ اقتصادي ټولنه په 2015 کال کې وروسته تر دې جوړه کړې چې لویدیځ هېوادو پر روسیې د اوکراین د کریمیا د یو ځای کېدو او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره د مرستې له امله بندیزونه ولګول. د خبرونو پای.
دا د ازادي راډیو د وست مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دي. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت ویلي چې دوی له وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د امریکا د سولې د تفاهم لیک په اړه اندېښنه لري. هم د دوی اندېښنې څه دي؟ ټاکل شوي چې د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره یو پلاوی جوړ کړي. د دې پلاوی د جوړولو کار چیرته رسېدلی دی؟
شاید
پایین شده،
ما
دقیقا نمیفهم که برخوای خلیلزاد شریف شده
یا نشده، اما
خود نمیفهم. افغانستان در سویل پر در امریکا در حکومت خاص استازه ظلمه خلیلزاد پا کابل که دی. در امریکا نهو دیرو پیجندر سو دپلوماتانو پرون پای و مقاله که پا افغانستان که در وضعیت پرندیش نترگنده کرده و او امریکا حکومت تای خبرداره ور کرده و چه در افغانستان دی پا غیر مسئولانه رول نوزی. پا کابل که مو پا دیاره در حاجی سید داود سر مرکه کرده. شغلی سید داود در پا افغانستان که سیاسی چار تا کتنه لری؟
کچیرته د افغانستان حکومت او طالبان سره تفاهم ته ونه رسیږي او یوازې امریکایان او طالبان تفاهم ته ورسیږي، نو زه فکر کوم چې پرته د شک
نن د سمبولی دیارلسمه ورځ ده. د 2019 میلادي کال د سپتمبر نن څلرمه نیټه ده. د ازادي راډیو د دې سات د خپرونې لومړی رپورټ مو پر دې دی چې د افغانستان حکومت ولې د امریکا او د طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ تفاهم لیک په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي نن سهار پر ټویټر باندې ولیکل چې لکه څنګه چې پخوانیو یو شمېر امریکایي ډیپلوماتانو له طالبانو سره د هوکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، دوی هم اندېښمن دي. صدیقي ولیکل چې د دې اندېښنو د ختمولو لپاره د توضیحاتو غوښتونکي دي. دا چې دوی د چا څخه توضیحات غواړي او څه ډول توضیحات غواړي، په دې اړه به زموږ د همکار اکرام الله اکرام رپورټ واوري.
د افغانستان ولسمشر معنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې له پایلو اندېښنه لري. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې افغان حکومت د دې هوکړې په اړه د زیاتو توضیحاتو غوښتونکی دی تر اڅو د منفي پایلو مخه ونیول شي. ښاغلي صدیقي ټینګار کړی دی چې افغان حکومت د سولې په برخه کې د هر ډول پرمختګ چې په دې هېواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لامل شي ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازه زلمه خلیلزاد له افغان چارواکو سره په کابل کې په لیدنو بوخت دی. له طالبانو سره د حکومت د مرکچی پلاوی د غړو د ترکیب په اړه خبرې د دغو لیدنو یو له مهمو موضوعاتو بلل کیږي. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی نجیه انوري ویلی دی چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکی مرکچی پلاوی نوملړ بشپړ شوی دی. خو اغلی انوري وایي شاید دغه 15 نفری پلاوی ترکیب د ټولو اړخونو او مطرح افغان سیرو لپاره د قناعت وړ نه وي.
پلاوی ټاکل شوی خو زه دقیقا نه پوهیږم چې جزئیات یې له ښاغلي خلیلزاد سره شریک شوي که نه. موږ او تاسې پوهیږو چې د 2.5 میلیون افغانانو له منځه د 15 کسانو ټاکل ډیر سخت کار دی. شاید ځینې اړخونه راضي نه وي او موږ دا احساسوو.
له دې سره د افغان حکومت یو با خبره سرچینه مني چې ښاغلي خلیلزاد د خپل سفر په لړ کې تر دې دمه څلور ځلې له ولسمشر سره کتلی دي. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې له نوم اخیستو ډډه وکړه، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي خلیلزاد او ولسمشر غني یو وار په یوه ستره ناسته کې او درې ځل په وړو غونډو کې سره لیدلی دي. له دغو ناستو په دریو کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون کړی خو په یوه ناسته کې نه و. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیزالله دین محمد چې له زلمی خلیلزاد سره لیدلی وای، ښاغلی خلیلزاد ټینګار کوي چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی هر اړخیز او ټولیز وي. خو د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي بیا وایي چې افغان حکومت هڅه کوي چې داسې یو پلاوی برابر کړي تر څو له طالبانو سره په خبرو کې د حکومت له دریز نه دفاع وکړي.
دولت ډېر داسې کوشش کوي چې داسې افراد راشي چې هغه د طالبانو طرفداري ونه کړي، یا تر دې راه د بے طرف وي او یا د دولت حمایت اوکي، مګر جنجالونه ستا ځینې افراد چې طالبان نه قبلوي په دالو.
زلمی خلیلزاد د سولې د هوکړې د متن له وروسته کېدو او له طالبانو سره د نهم پړاو مذاکرات وروسته د یک شنبې په ورځ له قطر نه کابل ته راغی. که څه هم ښاغلي خلیلزاد افغان چارواکو ته له طالبانو سره د هوکړې لیک متن ونه سپاره، خو دغه متن جزئیات ورسره شریک کړل. ښاغلي خلیلزاد هیله مندي څرګنده کړې چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی ژر تر ژره بشپړ شي. له دې سره یو با خبره حکومتي سرچینه چې له ازادي راډیو سره خبري کړې وای چې تر دې دمه په ډاګه نه ده چې افغان حکومت به کله د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړلیک په اړه خپل نظر څرګند کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن د پر ټویټر باندې د پیغامونو یوه سلسله خپره کړې ده. په یو ځای کې لیکلي چې د افغانستان حکومت د سولې د هرې پروسې چې د پایداري سولې د ټینګښت او د جګړې د ختم سبب سي ملاتړ کوي، خو د افغانستان د حکومت اصلي اندېښنه چې د امریکا او طالبانو د تفاهم لیک پړی لري دا ده چې د هغو له دې عمله د ممکنو خطرونو مخنیوی به څنګه وشي. د امریکا د حکومت یو شمیر پخوانیو ډیپلوماتانو هم یوه ګډه مقاله لیکل ده چې د اتلانتیک شورا خبره کړې ده، او په دغه مقاله کې لیکل شوی چې که د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې له طالبانو سره یو داسې حقیقي جورجاړی چې د افغانستان حکومت هم پکې دخیل وي او د هغه وکړي او د هغه پر اساس خپل عسکر له افغانستان وباسي، افغانستان به یوې بشپړې کورنۍ جګړې سره مخامخ شي. خو په افغانستان کې د کورنۍ جګړې امکان شته. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه په افغانستان کې د سیاسي چارو لکتونکي حاجي سید داوود سره مرکه کړې ده، او په پیل کې د هغه څخه د پوښتنه کړې ده. ښاغلی داوود وایي:
زه فکر کوم چې د دوی یو استدلال په دې ارتباط سره ډېر قوي دی چې دوی وایي که چېرته امریکایي قواوې وځي افغانستان به کورنۍ جګړې ته روان شي. اما د دې خبرې سره په خوا کې دوی د حل په لارې باندې وړاندیز لري. هغه دا ده چې دوی وایي چې اول دې په افغانستان کې د طالبانو او د حکومت ترمنځ جوړجاړی راشي، یو سمسمکی راشي، بیا وروسته د دې نه دی که د امریکایي قواو وتل رامنځته کیږي نو تشویش به زیات نه وي. او بل خبره دا ده چې دوی په دې باندې تاکید کوي چې تر هغې پورې چې د افغان حکومت او د طالبانو خبرې سره شوي نه وي، مذاکرات شوي نه وي، دغه مهالویش اعلانول دا به په ځای خبره نه وي. زما په اند باندې د دوی دې خبرو ته په کتو زه فکر کوم چې ډاکټر صاحب خلیلزاد کوم توافقنامې باندې چې کار کړی طالبانو سره او توافق ته سره رسېدلی دي، که هر څومره زر دوی مذاکرات تکینی او دغه مذاکرات هم د کابل د لوري نه یو اجنډا ولري او هم د طالبانو د لوري نه ولري، نو بیا په هغه صورت کې کېدای شي چې
دغه خلکو سوالو ته هم جواب پیدا شي. یعنی دغه په خانوی سفیرانو چې کوم سرګندونی کړی دي،
فکر کوي چې آیا افغانستان دغه څول سیزو مخکو افغانستان دی چې بیا به هم مثلا ک داسې توافق ته امریکا او طالبان رسیږي چې د خپل ځواکونو واسي افغانستان به د یو کورنۍ جګړې په لور ولاړ شي؟
ګورې دلته ټکی بل دی، هغه ټکی دا دی چې کچیرته د افغانستان حکومت او طالبان سره تفاهم ته ونه رسیږي او یوازې امریکایان او طالبان تفاهم ته ورسیږي، نو زه فکر کوم چې پرته د شکه دا ماغه تنظیمونه دي دلته فعال دي، ماغه جبهې دلته فعال دي، ماغه خلک مصالح دي دواړو خواو ته. کچیرته امریکا په دې کې هغه خپل رول او نقش ادا نه کړي، نو بې د شکه کدا مسله خپل منځي تنظیمونو ته او طالبانو ته دوی ته پریښودل شي، زه فکر کوم چې افغانان مشکله ده چې یو جوړجاړي ته ورسي.
فکر کوي چې افغان حکومت او امریکا څومره په دې برخه کې تفاهم لري سره او ورسته یو مسایل ته په کتلو سره چې ښاغلی خلیزاد کابل ته راغی او د تفاهم لیک د مسودې متن افغان حکومت مشران ته ښکاره کړی دی، فکر کوي چې څومره تفاهم دلته موجود دی او د دې ته په پام سره دا اندېښنې څومره پر ځای دي؟
زه به داسې عرض وکړم چې د کابل حکومت اوس په دې مسایلو باندې خپل وخت نه تیروي، حتی توجه هم ورته نه کوي. د کابل حکومت پراس کې ډاکټر صاحب اشرف غنی تو زیات پټاکنو باندې تمرکز کړی دی، د سولې په ارتباط نه د دوی ټیم تیار دی نه دوی کوم پروګرام لري چې په دغه پروګرام د طالبانو سره خبرو ته کینی. نو زه فکر کوم چې دغه خپلې نه هلی توپ دی چې ولس نه هلی دی او هغه په دې فکر کې دی چې اشرف غنی انتخابات په سولې باندې لومړی بولي. اما د دې سره په خوا کې د خلیزات په توافقنامې کې تر هغه ځایه چې زه خبرم طالبانو سره هغه هم مشکل لري، هغه په دې باندې مشکل لري چې دغه د توافقنامې بعضې مسایل خلکو ته واضح نه دي. خلک په دې ډار کې دي چې طالب دا یوازې د خروج توافقنامه ده، یعنی په همدغه پلمه باندې امریکایان وځي او بیرته طالبان او کابل حکومت سره مذاکرات ته نه کینی او دلته خپل منځي جګړه رامنځته کیږي. زه فکر کوم دغه ټکی دی چې د امریکا پخوانی سفیران یا نور ورسپانې راډیوګانې او رسنۍ پرې تشویش لري.
نو تاسو هم دا اندېښنې پر ځای بولئ؟ بلی،
پرته د شکه کچیرته د کابل حکومت د سولې په اړوند مذاکراتي ټیم جوړ نه کی، یو پروګرام خلکو سره شریک نه کی، یو ملي اجماع پیرانه ولی، او په دویم قدم کې ډاکټر خلیلزاد دا خبره خلکو ته روښانه نه کی چې موږ تر هغه پورې چې افغانان په خپلو کې سره جوړ شي نه دي موږ نه وځو. نو طبي خبره ده چې دا زما تشویشم دی، د نور افغانانو تشویشم دی او قابل تشویشم دی.
تاسو د حاجی سید داوود سره د اجمل تورمان مرکه واوریده. تاسو واردل چې د امریکا د حکومت یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان او سفیرانو یو ګډ لیک لیکلی دی او د امریکا له حکومت غوښتنه کړې چې له افغانستانه د خپل اسکرو په ایستلو کې بیړه نه کوي. دغو کسانو په دې لیک کې چې د اتلانتیک شورا خبر کړی ویلي چې په افغانستان کې باید اول یو حقیقي جوړجاړی وسی چې د افغانستان حکومت هم پکې دخیل وي، او که داسې ونشي او امریکا خپل اسکر تر دغسې یو حقیقي جوړجاړي مخکې چې د افغانستان د حکومت هم پکې دخیل وي خپل اسکر وباسي، افغانستان به د یوې کورنۍ جګړې سره مخامخ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او اوس په د خاص اورزګان لولسوالۍ د ازادي راډیو د خبريال رپورت واوري. د افغانستان د کورونی چارو د وزارت ویندوی نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی دی چې وسلوالو طالبانو، البته د دشمن لیکلی، دشمن وای چې د خاص روزګان پر امنیه قمندانۍ پر ودانۍ باندې د موټر بم او تهاجمی حمله کړی ده چې د نصرت رحیمی په وینا حمله شنډه سوی ده او د دپلیکنه ولستنه وسلوال وجل سوی دي او ودیرشتنه زخمیان سوی دي. د نصرت رحیمی په وینا په دې حمله کې څلور پولیس هم وجل سوی دي. د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت له اورزګانه په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دغه موټر بم بریدونه د حموی ټانګونو په مرسته کړی دی. د یادی ولسوالۍ امنیت قومندان ملا سماد نن چار شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د یادو بریدونو پر مهال څلور افغان سرتیري وژل شوي او اته تنه نور ټپیان دي. دوی وایي په وژل شوو کسانو کې دوه قومندانان هم شامل دي، شوې دغلته د قرارګاه قومندانو او بلې هم د یوې امنیتي پوستې قومندانو. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال د امنی قومندانۍ د ځینو برخو تاسیسات او د مهماتو ډیپو هم له منځه تللی دي. د یادی ولسوالۍ دغه امنیت قومندان زیاتوي چې د یادو بریدونو پر مهال ولس تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي او اووه دېرش تنه نور ټپیان دي. دوی وایي پر امنی قومندانۍ اوس هم درنه جګړه روانه ده او په خبره یې کې اضافي ځواکونه او مهمات ور ونه رسېږي نو ولسوالۍ به سقوط وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د اورزګان ولایت د امنیت قومندانۍ له مسؤلینو سره هم خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه سوه. خو د اورزګان ولایت مقام مسؤلین بیا وایي چې یادې ولسوالۍ ته یې د هوا له لارې اضافي ځواکونه استولي. د ولایت مقام ویان او سکرټر زړګي عبادي د غراز ازادي راډیو ته وویل چې هلته اوس وضعیت عادي دی. دوی مني چې هلته دواړو لورو ته تلفات اوښتي، خو وایي چې په اړه یې کره معلومات نه لري.
فقط فعلا هوایی ځواکونه رسیدلي سیمې ته چې جای قرار کړی ده او وضعیت کنټرول لاندې نیولی، نو جریان لري هوایی د زمینی ځواکونه به هم ورسیږي.
په ورته وخت کې د وسلوالو طالبان ویان کاري سپه احمدي بیا هم د یاد برید فړه منلې او ویلې دي چې هلته زیات شمیر سرتیرو ته مرګ شو بلاړولې. خاص اورزګان ولسوالۍ د اورزګان ولایت یوه له ناامنه ولسوالۍ څخه ده چې له تیرو څخه شپږو کلونو راهیسې ورته غځېدلې لاره وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ کلکه تړلې او دغه راز افغان سرتیري یادې ولسوالۍ ته اکمالات د هوا له لارې کوي.
تاسی دا ازادی رادیو خبرونی دا افغان بیسیم پر نت سواتلش میره باندی پروگرامونو تعقیب کری یا ازادی رادیو خبرون تا دا افغان بیسیم پر نت سواتلش میره باندی پیغامون راستا ولیسی چه دا پیغامون موش پا خبرونو که در تا خبرو تاسی هر مسئله چی استایست پر دا علاقه مندی وروی پا اغا باندی خپل نظر راستا ولیسی. نو دا افغان بیسیم تلیفونو نکلری دا ات سواتلش میره باندی را واستوی. د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زي په رپورت کې وایي چې د بلخ کابل پر لوی لار باندې مسافر او تویل سوي چې په چشمه شیر او د کلګي په سیمه کې لار بند ده او دوی سفر نه کوي. داسې رپورټونه وایي چې لار وسلوالو طالبانو بند کړی ده. د ازادي رادیو د خبريال رپورت په پګړه سره واورو.
وسلوالو طالبانو د بغلان ولایت په چشمشیر او کلګی سیمه کې د ترافیکو یعنی نقل وسایط او د خلکو پر مخ د بلخ کابل لوی لار بند کړي او مسافرینو ته په دغه لار د تګ راتک اجازه نه ورکوي. هغه مسافرین چې غواړي له بلخ څخه کابل ته ولاړ شي وایي چې د لارې د بندیدو په دلیل له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شوي دي. حبیب یو له همدې مسافرینو دی. هغه ازادي راډیو ته وویل:
مازمدار شریف میخواستم کابل ورم که
له مزار شریف څخه مې غوښتل چې کابل ته لاړ شم چې د چشمه شیر په سیمه کې طالبانو زموږ موټر ودروي او له موږ څخه یې پیسې وغوښتي. هلته لږ وړاندې جګړه روانه وه، موږ اړ شو چې بیرته مزار ښار ته راوګرځو. اوس نه شو کولای چې په دغه لار سفر وکړو. صادق عزیزی د بل خولایت اوسیدون کیدای دای لاور تستونځ سر ټکوي.
را اومدم حالا را بند است، حالا مشکلات زیاده.
راغله ما خووس لا را بند ده، دلته سوندې ډیر زیات دي. طالبان موټر دروي او خلکو څخه پیسې اخلي. موږ امکانات نه لرو چې اوس په تیاره کې کابل ورشو. د بغلان امنیتی چارواکي وایي چې طالبانو د دغه ولایت په مربوطاتو کې د مزار کابل لار له خلکو او سوداګرو څخه د باج اخستنې په خاطر بند کړی ده. د بغلان د پولیسو ویان جاوید بشارت ازادي رادیو ته وویل چې لا مرکز کابل کابل څخه بغلان ته تازه دمي ځواکونه رسیدلی دي او تر 40 ساعتونو به د بلخ کابل لاره د بغلان ولایت په مربوطاتو کې د طالبانو له وجوده تصفیه کړي. ښاغلی بشارت زیاته کړه: بله هو، موږ آمادگی لرو. همدغه نن شپه موږ په کلګی سیمه کې عملیات ترسره کړل چې په پایله کې 15 تنه وسلوال طالبانو وژل شول. تازه دمي ځواکونه له مرکز څخه دغه ولایت ته راغلي دي او موږ به دغه لار ډیر ژر خلاص کړو. نتیجه به یې سبا معلومه شي. خلک شکایت لري چې یوازې د بلخ کابل لوی لار نه ده چې په بغلان ولایت کې د طالب وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې په دلیل بند شوې ده، بلکې د مزار جوزجان پر لوی لار هم طالب وسلوالو عمومي سړک څو ځایه پرې کړی تر څو له مسافرینو او د سوداګریزو توکو د لېږ لاګاړو باج واخلي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
سموږ همکاره ناجیه ساپی نن د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره د دوو کاندیدانو انتخاباتي کمپاین غونډو ته ورغلې وه او له هغه ځایه رپورټ لري.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ یو ځلی بیا ټینګار وکړ چې تر انتخاباتو ورته سوله لومړیتوب لري. خغلی عبدالله د یوې کمپنی غونډې پر مهال ډاډ ورکړ چې د څوکۍ لپاره به ملي ګټې قرباني نه کړي.
یو مسله په دې روښانه ده چې ټول د دې غوښتونکو دي چې سولې ته باید چې موږ تاسو لومړیتوب ورکړو. او علت او مخه یې معلومه ده، او په دې کې زموږ دریز او د ثبات او د همپالنې ټینګ دریز بالکل روښانه دریز ده. هیڅ وخت دغه کار ځان ته مناسب نه بولو چې د څوکۍ د حفظ په خاطر یوه دقیقه یوه شیبه خدای نخواسته په دامل کې وینه توی شي.
همدارنګه د چهارشنبه په ورځ د ولسمشریزو ټاکنو بل نوماند شیدا محمد عبدالی هم په خپلې کمپاینی غونډه کې تر ډیره د سولې او انتخاباتو په تړاو خبرې وکړې. ښاغلی عبدالی ټینګار وکړ چې د سولې پروسه باید د شخصي ګټو قرباني نشي. تر دې وړاندې هم د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د ولسو انتخاباتي ټیمونو له ډلې 14 یې ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټاکنو پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړی. خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت ټینګار کړی چې د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې به د میزان په شپږمه ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره د سولې د نهم پړاو خبرو له پای ته رسولو وروسته کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې جزئیات شریکوي.
په هندوستان کې د هندي، مراټي، بوجپوري او داسې نورو ژبو پر فلمي صنعتونو باندې یو انتقاد د زیاتېدو په حال کې دی او هغه د هنرمندانو د وزن په اړه قضاوت دی. په هند کې پر فلمي صنعت انتقاد کیږي چې د زیات وزن یا چاغ ښځو او نارینه سره تبعیض کوي او په ندرت داسې رول ورکوي چې ډنګر خلک یې په اسانۍ ترلاسه کولای سي. مثلا په هندي فلمونو کې چاغ سړی یا چاغه ښځه تل د مسخره یا د فلم د مرکزي کرکټر د ملګري او همسایه په رول کې کار کوي. په اکثر هندي فلمونو کې په مرکزي رولونو کې د چاغو ښځو او نارینه وو برخه تقریبا له صفر سره برابر ده. اوس یو تیاتري ډله په هند کې یالت په یالت ګرځي او په هندي سینما کې له چاغو خلکو سره د دې ډول تبعیض پړه معلومات خپروي او مبارزه کوي. هغوی پر خپل تیاتري ډله د سرکازم یا مزري شوخي یا کنایې لمخې د بیگ فټ کمپنی نوم یې شي، یعنی د ډیرو غټو چاغو خلکو کمپنی. دا تیاتري ډله په 2018 میلادي کال کې د هند له جنوبه له بنګلوره پایل سوا او پرون په نوې ډیلی کې هغوی غواړي چې یوازې په سینما کې نه بلکې د هند په ټولنه کې خلک په دې پوه کړي چې د چاغو انسانانو سره باید تبعیض ونه سي. هر انسان ته د انساني کرامت له مخې چې لري وکتل سي او په انساني معاشره کې د خلکو ځای د هغوی د وزن پر اساس ونه ټاکي. د بیگ فټ کمپنی جوړونکي انورادہ ویلي چې موږ ته په کار ځایونو کې له دې پرته چې د چاغ یا ډنګر پر اساس راته وکتل سي د کار زمينه مساعده وای نو موږ د دې ادارې لپاره اصلا اړتیا درلوده.
دوی وایي چې په هند کې په خاص ډول په فلمی صنعت کې هر ورځ د ډنګروالي په اړه د فلم جوړونکو علاقمندي زیاتیږي او زیات هغه هنرمندان متاثره کړي دي چې هغوی ډنګر نه دي. یوې فلمی اکټری کریتی ادر فرانس پرست ویلي، موږ د چاغو خلکو په اړه ظالمانه قضاوت کوو، ځکه کور یم یا د چا په محفل کې یا په کار کې یم، خلک زما نالبکي ته ګوري او دا ګوري چې زه څومره خوراک کوم. دا بیخي سم کار نه دی. زه په اصل کې ډیر کم خوراک کوم او د خلکو دا نظر ما ځوروي چې دوی فکر کوي چې زه به ډیر خواړه خورم. د بیګ فټ کمپنۍ هنرمندان په خپلو تیاتري نندارو کې پر دې خبرې کوي چې چاغي په انسانانو کې ډیر زیات مختلف عوامل درلودلی سي او د یو انسان لیاقت، هنر او د هغه د کار صرفیت او ورتیا د هغه له چاغي سره ارتباط نه لري. اوریدونکو دا رپورت مو له فرانس پرس اژانس نش وړلې وو. د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې په دې ساعت کې به اوس ورسو فریبا ظاهر ته چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه اندېښنه ښودلې او د دې سند په اړه یې وضاحت غوښتی دی. د ارګویان صدیق صدیقي نن پر ټویټر پاڼه لیکلی، هغه سې چې د امریکا پخواني چارواکي او سناتوران د دې موافقې د پایلو په اړه اندېښمن دي، د افغانستان حکومت هم اندېښنه لري. ښاغلی صدیقي لیکلی، له همدې کبله افغان حکومت د دې سند په اړه وضاحت غواړي څو د دې خبره ناسمې پایلې او خطرات یې تحلیل او مخه ونیول سي. د بغلان ولایتي شوراوي د ولایت بیلابیل ولسوالۍ اوسیدونکو چې شمیره تر 4000 پورې رسیږي، د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د خپل ولایت دفاع ته چمتو سوي دي. سفتر محسنین نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې د هغوی هڅې ډېرې اغیزناکې کېدای شي. دا خبر داسې مال سوي دي چې د بغلان جګړې له 4 ورځې راهیسې دوام لري او د ولایت لوی لارې له کبله تړل سوي دي. د پروان امنیتي چارواکي وایي په شینوار ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د دوو ملکي وګړو په ګډون 15 تنه وژل سوي دي. د پروان د امنیت قمانداني د امنیت امیر عبدالواسی رحیمی ویلي دي چې د تیر شپې په عملیاتو کې د طالبانو د قمندان صدیق الله منصور په ګډون د دې ډلې دوه غړي وژل سوي دي. ښاغلی رحیمی وایي چې طالبانو پر یو استوګنی سکور د هاوان نرمۍ ویشتلی چې په نتیجه کې دوه ملکي وګړي وژل سوي او یو بلې ټپي دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران وای ده هغه برتنوی کشتی وطن عملی خوشی کړی چې دوی میاشتې وړاندې نیولې و. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی نن د ایران له دولتي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویل چې دغه و کسان چې روسان او هندیان پکې شامل دي د بشری خواخوږی لمخې خوشی سوي او کولای شي ژر له دې هیواد ووزي. نو موږ زیاته کړه دا و کسان د کشتی کپتان غوړه کړی دي. د ایران ولسمشر په یو بل خبر کې خبرداري ورکړې چې هیواد کولای سي د 2015 کال اټومي تړون مهم ګامونه شاته ولاړ سي، خو وايي تهران اروپای هیوادونو ته دوی میاشتې نور وخت ورکوي چې د دې تړون په اړه اختلافات هوار کړي. ولسمشر حسن روحاني نن دا څرګندونې د ایران د کابینه په غونډه کې کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هندستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره د سوداګرۍ او پانګونې په اړه په د روسیې په ولادیواستوک ښار کې خبرې کړې دي.
اوس رحمت الله افغان د سپورت خبرونه وای.
د افغانستان کرکټ بورډ وای ټاکل سوی سبا د افغانستان ملي لوبډله له بنگلاديش سره یو ورځنی ټیسټ لوبه وکړي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه به د افغانستان په وخت سهار 8:30 بجې پیلېږي.
ټاکل سوی سبا د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش په کوټوټوب د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله سره یو ورځنی ټیسټ لوبه پیل کړي. تر دې وړاندې افغانستان دوه ټیسټ لوبې ترسره کړې. دا د افغانستان دریم ټیسټ لوبه ده چې د بنگلاديش
افغانستان له دیوډان د لهن او ایرلند سره دوه ټیسټو به درلودي چې ایرلند له افغانستان او بیا له افغانستان نه هن ګټلې وي. ټاکل شوی سبا د فوټبال نړیوال جام قدبانتی سیالیو د چمتووالي په درشل کې افغان ملي لوبډله له قطر ملي لوبډلې سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع سعادت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجو پیلېږي.
مسابقه مو که افغانستان د ګروپ قرار گرفته با کشور قطر است و
فردا 5 سپتامبر مسابقات به ساعت 9 بجه به وقت افغانستان بین تیمای ملی افغانستان و تیم ملی قطر انجام میشه.
تاکل سوی در افغانستان پکر با توپ تاجکستان که در افغان ملی لوبډلی او بنگلادیش ملی لوبډلی ترمنز در سپتامبر په لسمه بله لوبه وسی. در فوتبال فدراسیون وایي چې دواړو لوبو ته افغان لوبډلی بشپړ چمتووالی نیولی. ټاکل سوی د فوتبال نړیوال جام سیالۍ په 2022 میلادي کال کې په قطر هیواد کې ترسره سي. او وروسته خبر ده چې په زابل ولایت کې د سولې په نوم د کرکټ شل اوریزي پیل سوي سیالیو کې هلمند زابل ته ماته ورکړه او په لوبو ته یې لاره ومنده. دغه سیالۍ د اوو ولایتونو د کرکټ ټیمونو ترمنځ پیل سوي دي.
اوردونکو یوې خبری مسلې ته ورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیزاد په کابل کې د افغانستان له سیاسي مشرانو سره په افغانستان کې د سولې پر روانو هلو ځلو خبرې کوي. په وروستیو کې د افغانستان د مالیې د پخواني وزیر او پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره کتلي او د افغانستان د بهرنیو چارو د پخواني سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي سره یې لیدلي دي. زما همکار عصمت څاروان له ښاغلي زاخیلوال سره مرکه کړې.